کیږي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساته پښتو خبرونې ته خراغلی. خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوی او اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا او خبرې کړي. خغل ویسټ نن سهار له پاکستان د روانېدو پر مهال په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه د دې هیواد د پوځ له لوی درسیز جنرال آسیم منیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي. ویسټ زیاته کړې د امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلن هم مننه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و. د افغان خوځنجون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سرشر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زنداني فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړې. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاد او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوي دي د بنده خوشي کړي. رینا امیری زیاته کړې نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو بشري حقوقو په برخه کې د دې فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي، خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کرکیچونو بشري څېړنو مرکز وای په افغانستان کې د خوځو د زده کړو پر وړاندې د شتا ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. د مرکز په خپل ویبپاڼه لیکلي د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په قربتوب د افغان خوځو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس نن د دسمبر په 9 نیټه جوړیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان خوځو د زده کړو په وړاندې د خبرونو په اړه بحث کوي. د کرکیچونو بشري څېړنو مرکز ویلي دي د کانفرنس د څېړنو نتایج د یک شنبه په ورځ د دوحه فورم په نوم د پالیسی جوړونکو او نورو ګډونوالو هغه غونډه ته وړاندې شي چې څو کال د ګډو برخلیکونو د جوړولو ترڅ د کلا دی جوړیږي. د طالبانو حکومت یو چارواکی دا کوي چې دوی له پاکستان سره سرحدونو کډوالو د استوګنې لپاره د زموکو 200000 نمرې چمتو کړې دي. طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطا الله عمری په یو ویډیو کې چې طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر کړی ویلي چې تر سرحدونکو افغان کډوالو لپاره د زمکي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خارګوټو په چوکاټ کې چمتو شوې دي او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې خپل زمکي نه لري. د ښاغلي عمری په وینا د هغو کورنیو لپاره چې تر لسو پورې غړي لري لس بیسوي او د هغو لپاره چې له لسو زیات غړي لري 15 بیسوي نمرې ځانګړي شوي دي چې حکومت یې رسنیدونکو ته په نیمه بیه 500 سلنه تخفیف ورکوي او په لومړي کال به هیڅ پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان تر دې دمه له 3.5 لک ډېر افغانان راوستل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتر شوای د حماس د دونلارې ډلې بې رحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلې سزا پلمنه شي کېدای. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی تروریستي ډلې په سترګه ګوري. انټونی ګوتر زیاته کړې شاوخوا یو سل دیرش تر برمتاله هم د حماس په بند کړي هغه د دې برمته او د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې. ګوتر شته څرګندونه داسې مال کوي چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبری اژانس راپور لمخې د حماس ډلې د ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ارقام ښایي چې د دې حمله په ترڅ کې د دې دوا په غزه کې لول زر زیات کسان چې ډېره برخه یې خځې او ماشومان دي وژل شوي دي. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوری ریاست پټاکونو کې به بیا ځان کاندید کړي. خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د ګډونوالو سرتیرو په اړه لکه خبرې کولې تایید کړي د غواړي دی ویبل درې لپاره هم جمهور رئیس شي. دا وایي چې پوتین به روان ټاکنې په ډیر اسانه یو غټیو بریتو کا بعد دل جوزف سټالین ورسا یو واځنه رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو ډیر مودي په مخه واک چلوي. ولادیمیر پوتین د ویبل شپکانې دورې لپاره د جمهور ریاست پټاکونو کې د خپل ځان د کاندیداتوري اعلان ورسره هغه وکړ چې د اوکراین په اشغال شوی دونیتسک سیمه کې د روس پلاوه پارلمان مشر ارتیوم جوگا په مستقیم ډول پریغه وکړ چې د مارچ 14 نیټه د جمهوری ریاست ټاکنو ته ودرېږي. جوگا ادا وکړه چې دا غوښتنه د دونباس سیمې د خلکو په استازیتوب کوي. سهار مو په خیر. ازادي رادیو ته غوږی اس وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. خو د بشري حقوقو څار سازمان بیا د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه شفافیت ته اندېښمن دی.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې.
د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان د اداري فساد په کومه کچه کې ده؟
دی واسطے کار نه کیږي د خور او غریب کار نه کیږي واسطے د لو د کار ډیر کیږي
او د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د 15 کلیزه په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولې. د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي په دې بندیزونو کې شامل دي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زومید زهیر معلم. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقونو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي مېرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو څانګې مرستیال حیدربار په خپل ایکسپاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. هغې په دې هم اندېښنه ښودلې ده چې د شفافیت چارې به یې څنګه وي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیلی په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
We're increasingly concerned about what has been
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي. د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی نوموړی د بند دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بند دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي سو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان دی جکپوړي چارواکي هم درز وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشری حقوقو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوښي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبري وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپل ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې لمخه چې رسنۍ ترلاسه کړې و سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همدارز ویل شوی چې په ټولو نړیوال سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې د هم راغلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقوقو په تیره د ښځو حقوقو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځې راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې یو کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورنی مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ د روڼتیا نړیوال سازمان په 2022 کال کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لاړخه یو سل 500 ځای کې راوستل. په دې معنی چې لا هم دا هیواد نه دی توانېدلې د اداري فساد ریښې وچکړي او هم په خپل هیواد کې هغه ډول چې د فساد سره مبارزه ده په سمه ډول کې. خو تر خوای یو شمیر افغانان هم د طالبانو حکومت په بیلابیلو ادارو کې د اداري فساد د شتون ادعا کوي. تفصیلي اپري مفصل راپور کې واوري. اداري فساد هغه لوی ننګونه چې ډېر افغانان یې د خپلو چارو د ترسراوي په برخه کې لستونزو سره مخ کړي دي. کڅامې دا کېږي چې د طالبانو رژیم پر رسنی سانسور سره د اداري فساد اړوند موضوعاتو د افشا کېدو مخنی ولي، خو په دې راپور کې د پاسپورت ریاست څخه نیولې په دولتي ادارو کې د خپل سر ګمارنو د قانونو د استخراج په اړه دښنې او شکونه او بیا د بشري مرستو ترويشه د طالبانو د لاسوهنې او فساد په اړه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د پاسپورت اخیستل چې د طالبانو په حکومت کې یو له سختو کارونو شمیرل کېږي، وخت نا وخت په کې د اداري فساد مستندونه خبريږي، تر دې چې څو ځل د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت او خپل د پاسپورت ریاست په دی اړه د یو شمیر کسانو د نیول کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې کسانو کې آن د پاسپورت ریاست کارکونکي هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کسانو ازادي رادیو سره خبرو کې منل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره یې رشوت ورکړل. لو دوی یو چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم او غږ لخبري دوه ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل د خپل لور لپاره په $1,300 پاسپورت واخیست. د دله قوله کوم چا چې پاسپورتونه جوړول د طالبانو په حکومت کې دنده درلوده او د ته ویلي چې دا پیسې په څو کسانو تقسیمېږي. یو بل کس چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ رسنی شي، ازادي رادیو ته وویل د هر پاسپورت د اخیستلو لپاره په $800 خبره کړي، پیسې یې باید تر بایومیټریک مخکې ورکړی وای. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې اداره کې د هر ډول فساد ادعارت کړې ده. د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد او عدم شفافیت په اړه بل لوی اندېښنه د قانونو د کیندنې په اړه ده. د جمهوریت نظام پر مهال د هر کان قرارداد له ټولو جزئیاتو سره د قانون او پېټرولیم وزارت په پاڼه خبرید. خدای سي مال چې د طالبانو رژیم له 200 ډیر لوی واړه قانونو په قرارداد ورکړي، له دوی د یو جزئیات هم رسنی سکړي نه دي. د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پېټرولیم وزارت موین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل هر کله چې د یو کان د کیندنې په اړه معلومات پټ ساتل کیږي، مستقیما اداري فساد ته لار پرانیسي.
بالکل، دا یو انډیکیټر یا یو اشاره دیتا ورکوي چې تبنده کې به نیگیټیو ځکه مون کله چې دا شی عامه توګه لاسلسی څوک ورته ونه لري، مونږ نه پوهیږو چې د دې شرکتونو ځینفه مالکین څوک دي، څوک د دې نه ګټه اخلي، په څه مواردو باندې توافق شوی.
دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د قانونو د کیندنې له ادرسه څومره عواید لري. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي همایون افغان په دې وزارت کې د اداري فساد اندېښنو او تر څنګه د عوایدو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د جولای په 28مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنان یې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دولتي ادارو کې د طالبانو حکومت لخوا د مسلکي کسانو پر ځای یوازې د خپل ډلې د کسانو ګمارنه بل هغه اندېښنه ده چې یو شمېر کسانې په اداراتو کې فساد بولي. د غزنی او تن اوسیدونکو چې د ازادي سیالۍ لاري په دې ولایت کې د یو ریاست دریم بسته بریالی شوی ادا کوي چې د همدې ریاست د بشري سرچینو رئیس دیوبل طالب د ګمارنې لپاره د ناکام کړی دی. د چینو غاړي نوم او غږی د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل کله چې امتحان ورکړ تر ټولو ډېر نمرې د دوی. خود بشری سرچینو امیر ورته وویل چې پروسه دویم پړاو ته ولاړ او باید بیا امتحان ورکړي. د دله قوله په دویم ځل امتحان کې بیا تر ټولو ډیر نمرې واخیستي، خو کله چې ریاست ته ورغې د بشری سرچینو امیر ورته مخامخ وویل دی بستا د دوی یو طالب راځي، هغه که ناکام هم به مقرر دی او ته ورنۍ. موږ هڅه وکړه چې د غزنی سیمایزو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم نږدې هر ورځ ورته ادعاوې کیږي چې ګنی طالبان ورځ تر بلې د مسلکي کسانو پر ځای د خپل ډلې کسان ګماري او د جمهوریت نظام څخه پاتې شوي کسان له دندو ګوښه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې دی هم د نوم لخپرولو ډډه کوي ادعا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له واسطې پرته کار مخته نیسي.
خلیګاسته چې به واسطه کار نه کیږي، د خور او غریب کار نه کیږي، واسطه د ولودو کار ډیر کیږي.
اوس مال د وزارتونو موینانو رئیسانو او نګدی تر دریم بسته د ټولو ادارو کارکونکو د طالبانو د ډلې غړي دي. خو دغه ته پښمیر یو شمیر هغه کسان هم شته چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. د بشری مرستو په ویش کې د طالبانو لاسوهنه بل موضوع ده چې د فساد غوڼه تیر راوځي. د زابل اوسیدونکو نبی ولا
کومي بشری مرستي توزیع شولې هغه تر ډیره حد 55% هغو کسانو تر لاسه کړلې کوم چې د مرستي مستحق نو یعنی چیرته چې به توزیع کېدل د مرستو چیرته چې به سروې کېدل هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم تر لاسه کوله ایا دا د مرستي مستحق ده
ازادي رادیو داس ډیر پیغامونه تر لاسه کړی چې په کې دا کېږي چې طالب چارواکو یو شمیر سیمو کې ډیر مرستي یا خپل کسانو ویشلي او یا هم خپل اخیستي تر دې چې د افغانستان پر بیا رغونې د څار امریکایي ادارې مشر جان سوبکو نو نوومبر په 14مه نیټه وویل د طالبانو حکومت له افغانانو سره د امریکا لخوا له بشري مرستو ګټه اخلي جان سوبکو په اګست کې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت د نا دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د ورتونکو پیسو په کنټرولولو کې مداخله کوي تر څنګه په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو څو مؤسسو د دوی په چارو کې د لاسوهنې له امله خپلې چارې څو ځله درولی خود طالبانو د حکومت وانځ به غلام مجاهد بیا د سرګندونی رد کړی حخوا د چارو شنون کې نجیب آزاد ادعا کوي چې د طالبانو د اوسنی حکومت په ټولو ادارو کې اداري فساد شته خود رسنی سانسور له عمله نه افشا کیږي
د طالبانو په اوسنی سیاسي حاکمیت کې بیل شک چې فساد په اوج کې ممکن تر په خوا ډیر وي کم نه دی دا رسنی سکیدل نه دي سوي طالبانو دا دوه لامل یې دوه مهم لامل نه یو دا دی چې په افغانستان کې طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې نړیوالې رسنیز خو پیغوخه تقریبا په بشپړ توګه بندیز لګیدلای دی کورنۍ رسنۍ په بشپړ توګه سانسور کیږي حتی که یو څوک ډېر سالم انتقاد په ټولنیز رسنیو وکړي مش په وار وار ولیدل چې په میاشتو ورک وي
د طالبانو د حکومت وانځ به غلام مجاهد بیا د دوی په دولتي ادارو کې د اداري فساد په اړه دینی وکو ته ځوابونه وایي خو وړاندې ویلو دوی د اداري فساد مخنی ولیدل که څنګه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه تازه د کوم نړیوال بنسټ راپور نه دی خبر شوی خو د 2023 کال په فبرवारी کې درونتیا نړیوال سازمان وویل د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د شفافیت لارخه 150 ځای خپل کړی دی د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ډنمارک د نوې نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی هیواد بلل شوی او چې فساد پکې کم دی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خلک
د سیان غالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل اندیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 15مې کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو باندې بندیزونه لګولې د امریکا د خزانه وزیر وايي په دې بندیزونو کې هغه کسان باندې خشوي چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سر غړونګو د ویزې د بندیزونو خبر هم ورکړي په دې کې د طالبانو دول وړ پوری چارواکي هم شامل دي چې طالبانو ورته خبرګون خوردل او ویلي دي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دي جزئیات په دې راپور کې باور
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین ایران او هیتی پوری پر شلو کسانو چې په خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د خځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه نو وخت پر خپل ایکس پانه د بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوی بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده خاغلی مجاهد زیاتوی چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري نو باید د پوینا په خوانی ناکامه تجربه تکرار نکړي د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقوقو دفاع به کوي سپیڅلې ژمنه ده. هغه زیاته کړه له بشري حقوقو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه گزار بلل کیږي. د دې پریکړې په اساس هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د پینځاویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 18 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل د بندیزونه پر هغو افرادو لګیدلی چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولی دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسي او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقوقو معیارونه او اساسات ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالبه خبره کړي. د زنیو لنډیزی اورو.
نیشن ورلد خبرونه په جرمنی کې د کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې ساش کال تر اوسه پورې 300,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس دا شمیر د تیر کال د ورته مودې پرتله 17% ډیر دی. په 2022 کې د اکتوبر تر میاشتې پورې نشته 1,200,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې و. سره لدی چې اروپا او په ځانګړي ډول جرمني ته د افغانانو د مهاجرت په اړه ډیر خبرونه خپری شي، خو د نیشن ورلد خبرونه وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په منځ کې تر ټولو ډیر لومړی سوریهوال او بیا ترکان دي. لدی جلاد اروپایي اتحادیه د کډوالو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې اتحادیه په غړو هیوادونو کې 68,000 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د ادارې همدارز ویلي چې په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته هر میاشت 10,000 افغانان د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو کې پناه غواړي. په دې شمیر کسانو کې هغه افغانان شامل نه دي چې له اروپایي اتحادیه د باندې د دې لوی وچې په نورو هیوادونو کې پناه غوښته ده. د اروپایي اتحادیه د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو کې افغانان دوهم ملت دی چې په دې اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه کوي. په هرو درو افغانانو کې یو به سرپرسته ماشوم دی چې د پناه غوښتنه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې لا هم تر 3 میلیونه زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه کډواله دي. د کمشنری په یو راپور کې ویلي چې 3 میلیونه او 15,000 افغانان کورنی بې ځای شوی او لشتر لژه 15,500,000 په گاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر خپل ویپنه له افغانستان سره د ناروې د بشری مرستو خبر ورکړی دی. د اوچا پر اساس د ناروې د نړیوالې پراختیا وزیر ان بیت تفنیر یم وای هیواد 55 میلیونه نارویژي کرونه مرسته کوي. په دې پیسو به په افغانستان کې له هغو خلکو سره مرسته وشي چې خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو پر اساس 9,200,000 افغانان په نړیوالو بشري مرستو متکی دي. له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی.
azadiradio.com raporna marake aw tahliluna pa azadiradio.com ke wauri ya walwali
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. زموږ غږیزی خبرونه او تر خوایز نور مهم موضوعات او ویډیوګان هم زموږ په ویب پاڼه باندې شته. کولای شي زموږ ځینی خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم وګورئ، البته په ویډیوي شکل باندې زموږ فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب چینلونو باندې تاسو کولای شئ زموږ ځینی خبري خبرونه چې له مخامه وروسته تر ډیره پورې د افغانستان په وخت هلته وګورئ. ولاچو کونړ او نورستان د دوو ولسوالیو او په بخښنه د کونړ په دوو ولسوالیو او د نورستان په دوو ولسوالیو، یعنی د کونړ په غازی آباد او ناړی او د نورستان په کامدیش او برګ مټال کې اوسیدونکو وایي چې په خپلو سیمو کې اوسیدونکي د خپلو سیمو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه دومره خراب دي چې له امله یې ناروغان تر روغتونه نشي رسولی. دوی راټول شوي شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوو ولسوالیو ناړی او غزی آباد اوسیدونکو وایي له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګ مټال پورې په لسګونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او له امله یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، مشکلات نشته دی. دغه د اسمار نه پورته تر کومه چې اخیری حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ که څه هم ل ناړی کامدیش او برګی مټال څخه په خ سرک سره نږدې پرته ده، خو ول سودیبای سرک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړی وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړی عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورن د پرځی کرخه سره هم بریدونه لري. خو دی پاخه شوی دی، پاسا سی ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو پلاس کې ده. وختن هم ده چې پاسا سی ډول باندې د دې سرک د جوړې دوه چارې پیل کې ځکه دلته ولس د ډیرو ستونزو سره مخ دی. سرک دی دومره خراب شوی دی چې هغه موټر او تګ راتګ پستونز بن شوی دی.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنکړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګ مټال پورې ټوله دوه ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل پنځو او شپږو ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګه خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړی، غزی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګ مټال د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرکې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارون صدابات، د اسمار برګ مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساته واوریو د روغتي خبرونو په ګډون بیا لا بیل مهمه خبرونه هغه چې د ازادي رادیو په صفو باندې خبريږي وای اوریو تر برخمن شي. موږ هڅه کوو د ازادي رادیو د صفو لاري هغه مطالب چې نه یوازې سیاسي ټولنیز او اقتصادي اړخه مهم دي بلکې ساسي دروختیا لپاره هم مهم دي. او کولای شي په دروختیا سالمی روختیا په برخه کې البته هغه که د مایندو دي ماشومانو او که د ځوانانو سپینګر هر بخش لپاره وی او ساسي دروختیا لپاره سالم ته میږي د ازادي رادیو پر وخت خبرونه کې تر تاسو در ورسو. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دي یو ځل بیا